د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده، د زمري اسد میاشتې دریمه، د جولای 15مه. په راپورونو کې د امریکا دفاع وزیر وایي چې تمه لري افغان ځواکونه د طالبانو د تحرک مخه ونیسي.
I think the first thing to do is to make sure they can slow the momentum.
پر دې موضوع د ولسی جرګې د یوې پخوانی استازې تحلیل هم در سره شریکو.
که چېرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډا کم داسې خلاصي او په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصېږي.
په ښار کې له جګړو د بې ځایه سویو حال هم مخلوط.
مردم لروی خاش خواهد، طفلا مریض است، متفیدا مریض است.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په ځینو اروپایي هیوادونو کې خلکو د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو پر لګول شویو مقرراتو اعتراض وکړ. په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خپرونه په خبرونو پیلوو له صفي الله ستانکزینی اوري.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزیر لوید آستین ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړی چې تیر یو شپه ورځ افغان ځواکونو 115 طالبان وژلي، او هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکې ښویدنې او د سیلابونو راوتلو 114 کسان مړه کړي. پوره خبرونه. د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوید آستین چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې اعلان ته غږېده، دا خبره وکړه.
They have the capabilities.
هغوی ورتیاوې لري، هغوی دا ظرفیت لري چې پرمختګ وکړي، او په دې وتوانیږي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ډب کړي. خو وګورو چې څه
پیښیږي.
هغه زیاته کړه، افغان مشرتابه په دې لګیا ده چې د ګڼمیشتو سیمو شاوخوا خپل پوځ ځای پر ځای کړي. د آستین په خبره مهمه دا ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. هغه داسې وخت ته خبره کړي چې افغان پوځیان د راپورونو له مخې په 28 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو بوخت دي. د بشری حقوقو خپل کمیسیون وایي په کندهار کې د جون له 24مې د جولای تر 6مې پورې 3 مدني فعالان، قومي مشران او خبریالان وژل شوي. دا خبره د یاد کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ نن ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د راپورونو په اساس چې د بشری حقوقو خپل کمیسیون ټول کړي، دا هدفي وژنې په دواړو، هم د طالبانو او هم د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې شوي. د بشری حقوقو خپل کمیسیون په دغه وژنو جدي اندېښنه ښودلې، او له طالبانو او هم حکومتي چارواکو یې غوښتي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پوره پام وکړي. تر دې څو ورځې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طالبان تورن کړي وو چې د سپین بولدک د نیولو پر مهال 400 کسان له کورونو ایستلي او له ډلې لسلو زیات وژلي دي. طالبانو په کلکه رد کړي چې د دوی ډلې دا وژنې کړي وي او د افغان چارواکو تورونه یې بې ځایه بللي دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړي چې تیر یوه شپه ورځ کې 115 طالبان وژل شوي او 400 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی. د امان په خبره، وسلوالو طالبانو ته دا مرګ ژوبله په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې اوښتي. ډېره مرګ ژوبله له بلخه راپور شوې ده. د دفاع وزارت دغه ویان هم درز ویلي، افغان پوځیانو د سړک غاړې نه هم ماینونه هم شنډ کړي دي. وسلوالو طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو لخوا د وروختي مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې جګړو د اختر تر لنډې وقفې وروسته چې پکې بریدونه لږ څه کم شوي وو، یو وار بیا زور اخیستی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونه تر اهانې نیولي دي. دا خبره د یاد وزارت ویاند میرویس ستانکزي نن په یو پیغام کې رسنیو ته کړې.
د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو ځانګړي ځواکونه وتوانندل چې د 15مې ناحیې په مربوطاتو کې د طالبانو تراګرې ډلې یو سر ګروپ د مومن په نامه سره له 3 نورو همکارانو یې ونیسي. دا تورستان د اختر پر ورځ باندې د راکټي بریدونو لاستی طراحانو او ترسره کوونکو څخه دي. دوی د پغمان په ولسوالۍ کې په نورو ترهګریزو بریدونو او ادفي وژنو کې عمله سره لود.
د اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په دریو سیمو باندې راکټي بریدونه وشول، خو د معلوماتو له مخې چاته پکې مرګ ژوبله وانه وخته. د اختر د لمانځه له ترسراوي وروسته ولسمشر محمد اشرف غني د دغو راکټي بریدونو په غبرګون طالبانو ته په خطاب وویل چې د راکټونو په زور واک ته نشي رسېدلی. طالبانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي بیګا په تخار کې دیارلس وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا خبره د یاد وزارت مطبوعاتي دفتر نن په یوه اعلامیه کې کړې. د اعلامیې له مخې افغان ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ په تخار کې د طالبانو د راټولېدو ځای په نښه کړ. دفاع وزارت ادعا کوي چې په دې برید سره شپږ طالبان وژل شوي او اووه نورې ټپیان دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکې ښویدنې او د سیلابونو راوتلو یو سلو دیارلس کسان مړه کړي. د مهاراشترا د حکومت یوې ویان دی ساندیا ګرواري نن رسنیو ته ویلي پنځوس نور کسان ټپیان شوي هم دي. د هغې په خبره ژغورونکي ټیمونه په دې توانېدلي چې له شاوخوا نهه سوه زیانمنو شوو کلو یو لکه دیرش زره کسان وژغوري او خوندي ځایونو ته یې بوزي. مهاراشترا ایالت د هند یو مهم اقتصادي مرکز هم ګڼل کیږي. معمولا د کال همدې میاشتو جولای یا تر هغه مخکې جون کې د هند موسمي اورښتونه یا مونسن فصل پیلیږي چې پکې پخوا هم ګڼې ځمکې او کورونه لاندې شوي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. ترکیه وایي دوه پوځیانې د سوریې په شمال کې وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وویل پوځیانو ته یې هغه مهال مرګ ژوبله واوښته چې د هغو پر کاروان برید وشو. دغه وزارت همداراز ویلي له دې پیښې وروسته د ترکیې ځواکونو غچ اخیستونکي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. ویل شوي پر ترک پوځیانو د ترکیې د شمال په الباب سیمه کې برید شوی دی. او د ترکیې په اولمپیک لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري نن ماته وخوړه. یاوري د لس متره بادي ټوپک په نښې ویشتلو کې ګډون کړی و. هغه له نورو نه کمې نمرې واخیستې او وروستیو پړاوونو کې له ورتګه پاتې راغی. د توکیو په اولمپیکي لوبو کې پنځو افغان لوبغاړو برخه اخیستې. تمه ده سې شنبه فرزاد منصوري د تکواندو په برخه کې سیالۍ پیل کړي. د جولای په دیرشمه فهیم انوري لامبو کوي او کیمیا یوسفی هم په سل متره منډو کې برخه لري. د جولای په یو دیرشمه به شاه محمود نورزی د ځغاستې یا اتلتیک لوبو کې ګډون وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دقیقي کیدونکو د ازادي راډیو تغواژس د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. په پیل کې هم دا اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان پوځیانو لومړنی کار او دنده داده چې د طالبانو د تحرک او پرمختګ مخه ونیسي. لوید آستن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبرلارو ته وویل افغان ځواکونه په پام کې لري چې کابل او بیلابیلو ښارونو سرحدي مهمو سیمو او زیربناو ته پاملرنه زیاته کړي. طالبان په تیرو نږدې دوه نیمه میاشتو کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی تر یو سلو نوي د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه ورکوي. بل دا چې د حکومت په خبره ګڼې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي دي. تفصیل په یو راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې ورځ تر بلې پراخېږي او وسلوال طالبان د پراخو سیمو د نیولو ادعاوې کوي. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې د امریکا دفاع وزیر وایي افغان ځواکونه د سیمو د بیرته نیولو ممکنه هڅو نه وړاندې باید د طالبانو د پرمختګ ځواک او تحرک مخه نیولې وای. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې لوید آستن پرون الاسکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان ځواکونه د مهمو ګڼمیشتو مرکزونو په اطرافو کې راټول شوي دي. ښاغلی آستن زیاته کړه په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي لومړی کار باید چې وسي هغه د طالبانو د چټک پرمختګ مخنیوی دی.
موږ د دوی د دې ظرفیت او وړتیا لري چې پرمختګ وکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. وګورو چې څه کېږي.
د تیرې چهارشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي و چې د اټکل له مخې د طالبانو فعالیتونه له نیمو زیاتو ولسوالیو ته پراخ شوي. بیا د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو د عملیاتو د مخنیوي په هدف هوایی بریدونه کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن یو ځل بیا اعلان وکړ چې له افغان ځواکونو به ملاتړ ته دوام ورکوي او د سولې د ځنډنۍ خبرو لپاره به ډیپلوماټیکې هڅې څو چنده زیاتوي. رویټرز لیکلي چې افغان ځواکونه له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه کې هڅه کوي چې د کابل په ګډون لویو ښارونو مهمو سرحدي سیمو او زیربناو ته پاملرنه وکړي. دا رویټرز په راپور کې راغلي دي چې طالبانو په دې وروستیو اونیو کې خپلې حملې چټکې کړې او هڅه یې داده چې د پلازمینې کابل په ګډون د څلور د شلو یو ښارونو تر څنډو ځانونه ورسوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې په تیرو دوه نیمو میاشتو کې له یو سلو نوي زیاتې ولسوالۍ لاندې کړې. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنی نه لري. هڅه مو وکړه چې د امریکا د دفاع د وزیر د ورستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت په ځانګړي توګه د امنیتي ځواکونو د ویندویانو نظرونه راواخلو، خو د ازادي راډیو د پیغامونو له لیدلو وروسته بیا هم زموږ پوښتنې چا ځواب نه کړي.
په راپور کې موردل د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو لومړنی کار او دنده دا ده چې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو او پرمختګ مخه ونیسي. طالبانو په نږدې دوه نیمه میاشت کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی د یو سلو نوي ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. افغان حکومت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال شوي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه ورکوي. د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریې بارکزي څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه کړې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي څنګه کېدای شي.
طریقو باندې موږ کولای شو چې د طالبانو د پرمختګ مخنیوی وکړو. اول باید موږ د دفاعي حالت خوځو او تعرضي حالت شروع. اوس متاسفانه افغانستان ټول امنیتي ځواکونه دفاعي حالت باندې دي، یعنی تر هغه وخته پورې چې طالبان حمله کوي دوی بیا دفاع کوي، او کله ناکله هم چې مرګ ژوبل ډېر نشي او یا هم سیاسي ملحوظاتو باندې دوی هغه سیمې خوشي کوي. اول مهمه دا ده چې د افغانستان حکومت خپل استراتیجی او پالیسی په اوسنۍ جنگ کې تغییر ورته ورکړي، د دفاع نه ځان وباسي او تعرض او حمله پیل کړي. دویم، زه فکر کوم چې کوم اوسنۍ وضعیت د خلکو غبرګون څه دی او د دې ترڅنګ هغه پخوانی ملیشي څه دی د افغان امنیتي ځواکونه، دا ټول د یو قوماندې تر لاندې راشي، یعنی څوک اداره باید معین مشخص شي او پیاوړي وغښتلي جنرالان چې دوی لري کړي دي چې با تجربه دي د هغوی د تجربو نه د کار واخیستل سي، او د یو واحد څوکۍ اداري په ترڅ کې موږ کوای شو چې خپل هغه قطعات چې کمانډو قطعات دي او یا هم سفریات خاص قطعات دي د هغوی نه استفاده وکړو. تر ټولو مهم هم دا دی چې په اول کې د افغانستان هغه د پانګې چارګونه بیرته ورته خلاص کړو، مثلا بنادر ونیسي په اول قدم کې، او هغې نه وروسته موږ باید خپل سرحد باندې کنټرول ولرو. که چیرته مثلا د بیلګې په ډول باندې سپین بولډک همداسې خلاص یا په ورځ کې په زرګونو پاکستانیان دې خواته راځي او افغانستان کې جنگ کوي، دا خو طبیعي خبر ده چې جنگ به نه خلاصیږي. درېمه موضوع او اساسي موضوع به دا وي چې په افغانستان کې نوی څپه باید پیل شي، اتفاقا کې هم ولس خپل برخه واخلي او هم دولت خپل ارزه د خدمات دیر کی، هغه په دې معنا باندې چې عسکر او تجهیزات ورسې، مهمات ورسې، ماشونه ورسې، اکمالات په وخت باندې وکي او مورال ورته ورکړل شي، ښه قومندان ورته ورکړل شي.
په مهمو شارونو کې هم د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په اړه چارواکو اندیښنې شولې دي. ولی وسلوال طالبان یو دم وتوانېدل چې په مهمو شارونو کې پرمختګونه وکړي چې ځینې شارونه معاصره کړي دي یا په ځینو نورو شارونو کې دوی چریکي حمله روانې دي.
زه فکر کوم د افغانستان دولت اخفال شو په دې موضوع باندې، په دې چې دوی فکر نه کول چې کومه د دوه موافقتنامه چې وای طالبان باید خارونو باندې حمله نه وای کړې، خاراو باندې حمله نه وای کړې، یعنی تاوتریخوالی باید کم شوی وای او قرقرا وضعیت اوربان ته باید نږدې شوی وای. او دویم زه فکر کوم چې په مهمو خارونو کې طالبان هم نشي کولای چې رادن نشي، ځکه یو دا دی چې تاسو یو ولسوالی یو تعمیر دی چې یا سپین بیرغ ورباندې دوی لګولی او هغه ځای نه وتلی، یعنی نه ارزه د خدمات کوي، نه کنټرول لري، هیڅ شی نه لري. او تاسو فکر وکړئ د بیلګې په ډول باندې کابل ښار څه کم کابل ولایت و نیم میلیون نفوس لري، دلته به څومره طالب راشي چې دا خلک کنټرول کړي؟ یا مثلا هرات ښار کې مرکز کې زه فکر کوم دغه چې طالبان اوس هم ځانونه تقسیم کړي دي، ډېرو ځایو سیمو کې شته نه، خو صرف هغه بیرغ شته او خپله دوی نشته، خپل ځای ته یې بدلون ورکړی او وتلی دی. نو زما په اند باندې ښارونو باندې هم باید امنیتي کمربندونه ډېر شي، سربیره پر دې چې ولایاتو د بیرته نیولو برنامه هم باید عملا پیل شي او مخصوصا د بنادرو.
مخکې افغان حکومت ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې د دې لپاره دي چې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه نه شي. اوس چې وضعیت داسې پیچلی شوی او دوی د دفاعي حالت څخه وځي تعرضي حالت ته، د سولې پروسه به فکر کوي چې زیانمنه شي که دا پروسه له مخکې له ټکنۍ او زیانمنه شوې ده؟
متاسفانه افغان دولت اوس هم په دفاعي حالت کې ده، یعنی موږ چیرته هم نه دی لیدلی چې دولت لاړ شي تعرض وکړي. دا طالبان دې راځي تعرض کوي او سیمې نیسي. او پاتې شول چې د سولې پروسه د فکر کوم د سولې پروسه کچې ته په ماغه ترتیب باندې چې له تیر کال نه را په دې خوا روان دی دا به څه لاسته راوړنې ونه لري. د سولې پروسې لپاره مهم دا دی چې یو درېمګړی منل شوی قوت چې هم بین المللي اعتبار ولري او ملي اعتبار ولري راشي دواړه خواو ته دغه فرصت او زمینه برابره کړي چې خپل خبرې وکړي خپل عرایض وایي خپل راتلونکی لپاره چې کوم غوښتنې لري هغه وایي. په دغه اوسنۍ وضعیت باندې زه ډېر ډاډمن نه یم ځکه چې موږ ولیدل چې د لوړ پوړو چارواکو خبرو اترو هم بې نتیجې پای ته ورسېدل. اختر نه مخکې په دوحه کې وشوله د سولې لپاره چې کوم هیئت ټاکل شوی وه یو کال نه اضافه خبرې اترې بې فائدې وته. نو ښه به دا وي چې دا خبره سره لنډه شي هم نړیوال ټولنه امریکا سازمان ملل متحد د اسلامي هیوادونو کانفرنس او د اتحادیې اروپا غړي استازی او جمع ناتو دوی سره یو ځای شي او دننه افغانستان نه هم داسې درېمګړي خلک دوی را پیدا کړي چې هم طالبان ته د قناعت وړي هم حکومت ته او سیاسیون ته د قناعت وړي بیا هغوی کېني یو سټرکچر یو چارچوب د خبرو اترو لپاره جوړ کړي یو توافق جوړ کړي یو عبوري لاره جوړ کړي داغه په پای کې به د افغانستان خلک تصمیم ونیسي چې سیاسي قدرت باندې څوک غواړي چې واکمن شي.
د ولسی جرګې په خوانی استاد شکریا بارکزی وایي چې د وسلولو طالبانو د تحرکاتو د مخنیوي د غرض د سولې پروسې په باب یې څرګندونې کولې. د امریکا دفاع وزیر ویلي د افغان ځواکونو لومړنی کار دا دی چې د وسلولو طالبانو د تحرک او پرمختیا مخه ونیسي. طالبان په تیرو نږدې دوه نیمو میاشتو کې چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی 390 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. افغان حکومت به وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بیرته نیولي یا دغه مرکزونه بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه دي. په څو شیبو کې د راپور خپرو چې په تخار کې به ځای سوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د غرض دا هم وري چې په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نوي مقرراتو سره موافق نه دي مظاهره کړي دي.
راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدل سي. د غشبه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ولس دقیقې او شل ثانیې دي. په تخار ولایت کې به ځای سوي کورنۍ وایي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له څبند یوې میاشتې راهیسې په تخار کې جګړې شدید سوي او د جګړې لمن د تخار مرکز تالوقان شر دروازو ته رسیدلې. د چارواکو د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د روانو ناامنیو او خونړیو جګړو له کبله شاوخوا 10,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځای سوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
له چبند یو میاشت رئیس د تخار ولایت مرکز د تالوقان ښار شاوخوا سیمې د سختو جګړو شاهد دي او لامل یې 10,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې دي. څلوېښت کلن جوړه خال چې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره د تالوقان ښار اړوند د سرای سنګ سیمې څخه بې ځایه شوی دی او دمګړی د تالوقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي. دی وایي چې په خپل کلي کې ژوند ښه و خو کډوالۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړی دی.
خلک په آزاده فضا کې ژوند کوي. زمونږ کوچنیان او سپینګیری ناروغان شوي دي. تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. زه له سیمه ایزې ادارې او له مرکزي حکومت څخه غواړم چې ژر تر ژره له بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وکړي ځکه د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري که نه یو انساني ناورین به رامنځته شي.
دا بې ځایه شوي کورنۍ وایي ګڼې کورنۍ د خوراکي توکو نشتوالي له امله ان په ښار کې د دوکانونو له مخې د خټکویو او هندوانو پوټکي راټولوي او له پرمینځلو وروسته د خپلو کوچنیانو نسونو پرې ماډه کوي. 15 کلن عبدالجلیل چې د تالوقان ښار اړوند د چشمه شیر سیمې څخه بې ځایه شوی وایي
قراجات کې ودم کار ما جوړ بود دیگه زندگی ما خوب بود تا که جنگ
په کلی کې چې وسیدو ژوند مخ ته ریده خو کله چې اواره شلو وسله به وزلی او اقتصادي سند سره مخامخ یو. دا چې کورونی همشته چې لوټونه او د دکانونو لمخه دي هندوانو او خټکوي پټکی راټولوي او خوري ځکه د خوراک لپاره څه نه لري. د دې بزایشو خلکو په وینا چې په تخار ولایت کې روانه جګړې هر ورځ له ملکی وګړو قرباني اخلي او زیات شمیر کورنۍ د غم په ټغر کې نیولې دي. د شپږ کوچنیانو مور د سکلنه مرزیه چې د طالقان ښار اړوندې قرهپرچو د سیمې اصلي اوسیدونکې ده، هغه وایي روانو جګړو یې خاوند ورته وژلی او دوی د غم په ټغر کې نیولې دي.
غریب کور میړه
مې د خلکو مزدوري کوله او ماښام د کاره کور ته راتئ چې په جګړه کې شهید سو. اوس زه له خپلو شپږو ماشومانو سره نامعلومه برخلیک سره مخامخ یم. واړه واړه کوچنیان مې هره ورځ راته وایي چې زموږ پلار چیرته تللی دی او کله کاله ته راځي.
د تخار ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست رئیس سید یاسین لبیب وایي چې په دغه ولایت کې د روان حالت له امله لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي.
د جنګو اخیر د ولایت تخار تقریبا د حدود 10,000 فامیل بې جوړ شدن.
د وروستیو جګړو له امله په تخار ولایت کې لس زره کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر نږدې 3,000 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشل شوي دي. هر ورځ موږ د سروې لس ټیمونه کار کوي او هڅې کوو چې په پاتې کورنیو هم مرستې
وکړو.
په تخار ولایت کې دمګړې بې ځایه شوي کورنۍ د سړکونو تر غاړې په پارکونو، ښوونځیو او د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي او لاړون دولتي ادارو د مرستو غوښتنه کوي.
په تخار کې مو د بې ځایه شویو د ستونزو په اړه راپور واورید. اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځ پاڼه څه چاپ کړي.
هیواد ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروستي راپور ته اشاره کړې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په افغانستان کې دی. وړاندې راغلی دغه رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم په افغانستان کې د ترهګرۍ بیرته فعالېده ستره ویره او اندېښنه رامنځته کړې ده. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو دا رپورټ په داسې حال کې خپور شوی چې پاکستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر سره سم په ټول زور هڅه کوي چې افغانستان ناامن کړي، د افغانستان ګڼې سیمې طالبانو لاندې کړي او ان د دې لپاره پاکستانی ملیشي همکار کوي چې د ترهګرۍ ځالې افغانستان ته انتقال کړي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګرۍ نه یوازې د افغانستان په وړاندې ستونزه ده، بلکې د سیمه ییز او نړیوال ګواښ دی چې باید مخنیوي وشي او باید په ګډه ترهګرۍ ځالې د تمویل سرچینې او ملاتړې ادارې له منځه یوړل شي، کنه په وینا یې له دې پرته دا نړیوال خطر له منځه نشي تللی. د ورځپاڼې لیکلي پاکستان، ایران او روسیه چې د ترهګرۍ عمده ملاتړې لوري دي باید تر سخت فشار لاندې راوستل شي. هشت سوب ورځپاڼې ټینګار کړی چې روسیه باید د داعش سره په جګړه کې په طالبانو حساب ونه کړي. لیکوال په وینا که څه هم ظاهراً طالب د روسیې لپاره یو تروریستي ډله ده، خو په وینا یې روسیه طالبانو ته د داعش په وړاندې په مبارزه کې د یو متحد په توګه ګوري. وړاندې راغلي روسان له طالبانو ملاتړ کوي، خو هغه څه چې د دولت او طالب ترمنځ په جګړه کې د اندېښنې وړ ده هغه د داعش ګواښونه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تازه اعلان کړی چې داعش په ننګرهار او کونړ کې تر ماتې وروسته نورستان، بادغیس، سرپل، بغلان، بدخشان او کندوز ته مخه کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش خراسان څنګه په دغه ولایتونو کې په سربازګرۍ بوخته ده او احتمال دا دی چې تر 10,000 پورې به جنګیالي جذب کړي. او اطلاع روس ورځپاڼې ټینګار کړی چې باید د جګړې قرباني ماشومان هیر نشي. وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رپورټ ته اشاره شوې چې په 2006 میلادي کال کې 1515 ماشومان په افغانستان کې وژل شوي او 1,445 نور ماشومان ټپیان شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې په جګړه کې د ټپي ماشومانو درملنه باید په وړیا ډول ترسره شي، ځکه اکثره کورنۍ بې وزله دي او د خپلو ماشومانو درملنه په سمه توګه نشي کولی. وړاندې د امنیې په نوم یو ماشوم د بلګې په ډول یاده شوې چې تازه د کابل د دشتې برچی یو زیږنتون کې پیدا شو، وروسته په برید کې پر پښې مرمۍ وخوړه خو کورنۍ د درملنې وسنه لري. لیکوال انتقاد کړی چې که څه هم ولسمشر غنی اعلان کړی و چې د وژل شویو کورنیو سره 100,000 افغانۍ او ټپیانو سره 500,000 افغانۍ مرسته کوي، خو په وینا یې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د ازادي راډیو د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټکې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو اوس یو نړیوال موضوع په اروپایي هیوادونو کې هغو خلکو چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د حکومتونو له نویو مقررات سره موافق نه دي مظاهره وکړي. حکومتونه د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هغو کسانو ته ځانګړي کارتونه ورکوي چې بشپړ واکسین سوي وي. که څوک دا کارت ونه لري عامه ځایونو ته نشي تللی. تفصیل لیست مات سروان
لسکونه زره اعتراض کوونکې پرون شنبه د اروپایي هیوادونو واټونو ته راووتل چې د کورونا وایرس د واکسیناسیون لپاره د ترتیبیدونکو مقرراتو خلاف خپل ژغ اوچت کړي. تر ټولو لوی مظاهره په فرانسه کې وي چې له اټکل سره سم 1,80,000 مظاهره چانو پکې برخه اخیستې وه. دوی له هغې لایحې سره مخالفت شده چې پر اساس یې باید هر څوک رستورانونو او نورو عامه ځایونو ته د ننوتو لپاره ځانګړی کارت ولري، او همداراز د روغتیایي سکتور ټول کارکوونکي باید د کووید 19 په وړاندې واکسین شوي وي. اکثره مظاهرې آرامې وې، خو په پاریس کې چې 1,000 تنه راټول شوي وو بل واسط پولیسو وروسته له دې چې یوه تن په باستل پلازا کې د پولیسو خواته چوکۍ وغورځوله پر مظاهره چانو اوښکې بهیونکی ګاز وشینده. مظاهره چانو د آزادی آزادی نارې وهلې. پولیسو وروسته د مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره د اوبو له ټانکرونو کار واخیست او اوبه یې پرې وشیندلې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرال درامن وویل نه تنه نیول شوي دي. د پولیسو او ژورنالیستانو خلاف د مظاهره چانو تاوتریخجن چلند وخانده. د فرانسې د سنا جرګې غړیو پرون وروسته له دې پر لایحې بحث پیل کړ چې یوه ورځ وړاندې ولسي جرګې تصویب کړې وه. اکثره بالغ فرانسویانو د کورونا وایرس پر ضد بشپړ واکسین کړی دی، او څو نظر پوښتنو وښوده چې اکثریت خلک د نویو مقرراتو پلوي کوي. خو لایحه به روغتیایي کارت حتمي کړي، او که څوک ونه لري نو موزیمونو، سینماګانو، تیورستي ځایونو، رستورانونو، بارونو او نورو ځایونو ته به ننوتی نه شي. د روغتیایي پاس د ترلاسه کولو لپاره بشپړ واکسین لازمی دی، او یا باید ثبوت ولري چې تازه له کرونا وبا ښه شوی دی. په فرانسه کې په داسې حال کې د دغه هیواد پارلمان پر دې لایحې بحثونه کوي چې په دې هیواد کې په کرونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو شمیر په ورځ کې 2,000 ته رسیدلی دی، یعنی د رواني جولای میاشتې له لومړیو څخه 200 زیات شوی دی. په ایتالیا کې پرون شنبه هم زرګونه اعتراض کوونکي په روم، میلان، ویرونا او نورو ښارونو کې راغونډ شول، او د حکومت د نوي پریکړې خلاف سوله ییز اعتراض وکړ. د ایتالیا حکومت پریکړه کړې چې هغو کسانو ته چې بشپړ واکسینې کړی دی د زرغون کارت په نوم جواز ورکړي، او که څوک دا کارت وانخلي نو عامه ځایونو ته به تللی نه شي. په یونان کې پولیسو د اعتراض کوونکو پر ضد له اوبو کار واخیست. د دغه هیواد د پارلمان مخته شاوخوا 4,000 مظاهره چان راټول شوي وو.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو د خبرونه تر 5 بجو دوام کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسمت الله افغان یم د ننګرهار ولایت څخه. مونږه روزانه مالی مرستې را باندې بندي شوي دي. دا د شهیدانو کارونه دي روزانه چې دا بند شوي دي، او د ریاست چې ورشي وایي چې پیسې راکړه. د نظامي شهیدانو په بدل کې زمونږ نه په ننګرهار ریاست کې پیسې غواړي. زمونږ رسنۍ غږ نه اوري. رئیس جمهور ته هم دا پیغام دی چې زمونږ دا غږ ورسیږي. وسلام. نجیب الله غیاسین د کونړ ولایت نه ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته دغه تاسو مبارکي وایم، او د حمدې لارې خپل قهرمان پلار غیاسین غیاس ته چې اعلان د افغان فوج په قطعاتو کې خپل ملي او ایماني وظیفه اجرا کوي دته او ټول همسنګرو ته دغه تاسو مبارکي وایم. وسلام.
زه عبدالحادي یم کونړ ولایت څخه. ټولو افغانانو ته د اختر د ورځې مبارکي وایم. په هر صورت اختر تیر شو، خو سکنه اختر نه ورځي کې غم او سهولت پکې نه و. ډېر دولت کسان هم ډېر مړه شو او زخمیان هم ډېر شو. همدارنګه د کونړ او غازی آباد خو سر نه اختر نه و، ځکه چې بس فقط ابراهیمي سنت دا قربانۍ نه وشي او نور د اختر مزه نه وه. او بس خدای تعالی ازادي راډیو له طریقې ټولو افغانانو ته بیا هم د اختر مبارکي وایم.
انا
د هلمند ولایت واشیر د ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار آزادۍ راډیو ته دغه پیغام پرېږدم. واشیر ولسوالۍ کې موږ دلته یو منځنۍ لیسه لرو چې زده کوونکي یې په کور یا په یوه خټین کور کې زده کړې کوي. نو مکتب چارې شروع دي، د مکتب کار تر بیا راده سوی دی، خالي د مکتب چت پات دی، خو اوس دا دوې میاشتې کېږي چې کار یې په ټپه درېدلی دی. نو د پوهنې د وزارت څخه مو هیله داري چې دغه مکتب کار ژر تر ژره شروع کړي، ځکه چې شاګردان اوس په رخصتۍ کې دي، خو د رخصتۍ وروسته بیا دلته مشکلات چې دوی په کورونو کې زده کړې کوي. هیله مې داره چې دغه مکتب چتونه ژر تر ژره جوړ کړي. خدای په امان.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
چلو نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له سیفی الله ستانک زینه.
د امریکا دفاع وزیر ویلی افغان ځواکونه په دې برلاسي دي چې د طالبانو د پرمختګونو مخه ونیسي. لوی داستن چې په الاسکا ښار کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې لرلو ته غږیده دا خبره وکړه. د داستن په خبره مهمه ده چې د طالبانو د مخنیوي لپاره ډاډ حاصل شي چې د دې ډلې سرعت کم کړی شي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په کندهار کې د جون له 23مې د جولای تر 6مې پورې 3 مدني فعالان، قومي مشران او خبریالان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې تیر یو شپه ورځ کې 115 طالبان وژل شوي او 43 نور ټپیان دي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو بیان ورکړی. د امان په خبره وستول طالبانو ته د مرګ ژوبله په یو شمېر ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په بریدونو کې اوښتي. وستول طالبانو په دې لوی شمېر د افغان ځواکونو له خوا د وراوښتي مرګ ژوبلې په تړاو د افغان حکومت د ادعا په غبرګون څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په لومړۍ ورځ د راکټي بریدونو تر هانی نیولې دي. هندي چارواکي وایي په مهاراشترا ایالت کې ځمکه خوېدنې او د سیلابونو راوتلو 114 کسان مړ کړي. د مهاراشترا د حکومت یو ویان دی سان دیاګرواري نن رسنوي ته ویلي 50 نور کسان ټپیان شوي هم دي. ترکیه وایي 2 پوځیان د سوریې په شمال کې وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. د ترکیه دفاع وزارت ویل پوځیانو ته هغه مهال مجروب لواوخته چې د هغو پر کاروان بریدو شو. او د ترکیه په اولمپیک لوبو کې د افغانستان لومړني استازي مهدي یاوري نن ماته وخوړه. یاوري د لس متره بادي ټوپک په نښه ویشتلو کې ګډون کړی و.
د مهمو خبرونو رانډیز مول ازادي رادیو واوري دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل استم. د ازادي رادیو پر وی پانل کې دغه شیبه د سر موضوع ده چې د افغانستان حکومت ویلي د امریکا نوی اعلان سوی مرسته به پر داخلي بي ځای سوی ولګول سي. بل موضوع مده چې له کابل پنشیر او ننګرهار پاته پرته په یو ډیر شولایتونه کې د شپې ګرځبنديز اعلان سوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم اوریدلای شئ. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاتنی پروګرام خطرغه مخ کې د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د ټوکیو د 2020 کال په اولمپیک سیالیو کې نن یکشنبه افغان لوبغاړی مهدی یاری د تخویشتنې په برخه کې په سیالیو کې ګډون وکړ. د اولمپیک ملي کمیټې مطبوعاتي غړي مجیب قاری زاده په ټوکیو کې د سیالیو لزای آزادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان یوازینی تخویشتونکې لوبغاړی مهدی یاری نن سهار میدان ته ښکته شو، خو ونه توانېده چې بریا ته ورسیږي او دویم پړاو ته لتلو پاتې شو. د اولمپیک ملي کمیټه تمه لري چې له دغو سیالیو کلاس هیواد ترستانه شي. ویل کیږي چې له مهدی یاری سره د سیالیو په دغه واټن کې له 3 هیوادونو وسل ویختوب غاړو د میډال ترلاسه کولو لپاره سیالي وکړه چې له دې ډلې مهدی یاری ورسته مقام خپل کړ. دا سیالي چې وړ مورز پیل شوی د راتلونکي اگست میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د معلوماتو لمخې په دې سیالیو کې به د افغانستان په ګډون له 202 هیوادونو څخه 1300 لوبغاړي په بیلابیل سیالیو کې ولوبیږي. له افغانستانه په دې سیالیو کې 500 لوبغاړو ګډون کړی چې یوې میرمنه ده. د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت د فورت لون ردر خار د جولای 6مه د افغان لمبو وهونکي عباس کریمی په نوم نومولای. دغه ساحلي خار په خپل رسمي ټوټر پانه کې د غغلی کریمی سو تصویرونه هم خپره کړي او له دغه ورځې منځنه کړي. دغه خار د لمبو وهنې لپاره د نړیوالو سیالیو مشهور ځایونه لري. 22 کلن عباس کریمی به روانه میاشت د ټوکیو اولمپیک د 2020 کال په سیالیو کې برخه واخلي. کریمی تر اوسه په بیلابیلو سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی او له 2013 کال راهیسې د سرو زرو ډیری مډالونه ګټلي دي.
او د کرکټ پر روانو سیالیو کې په دریم شل اور لوبه کې هم سویلي افریقا ایرلند ته ماتې ورکړه او د لوبه لړۍ تری 0-3 په وړاندې وګټله. په ورسته یو دریم لوبه کې سویلي افریقا د لوبه پچ وګټله او لمړۍ توپونه وکړه. سویلي افریقا په ټاکلو شل اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو 109 منډې وکړې. ایرلند د 9 لوبغاړو په سوځیدو 130 منډې وکړې او لوبه یې بایلوده. د دې لوبه غوره لوبغاړی تمبا بوما وټاکل شو، خو د لوب لړۍ غوره لوبغاړی بیا ډیوټ میلر وټاکل شو.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه، همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري، خدای راستي که زما د هېڅ سر نه ویشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو درنو ریجن کو زمون سلامونه ومنئ. دا د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې څو کلونه یې د خوست ولایت د پوهنې په سکتور کې کار کړی، اوس تفاوت شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي. دی وایي ډېر کلونه کېږي چې د ځمکې په تمه دی. دغه ستوره مو د خوست ولایت د پوهنې له رئیس خاغلی نشیر روخان سره هم شریکه کړې ده. قوم ورته راډو
غوث الدین دی، د بادشاه خان زوی یم، د خوست ولایت یم. فون کړی ده.
مشکل دې څه و؟
مشکل لگا دی چې زه تقریبا په 1.5 نوي کال کې څلور نوي کال کې زه برحال مدیر د معارف وم د دوربزو. د دوربزو ولسوالۍ برحال مدیر وم. په هغې وخت کې زموږ یو شرګوټی تلځه کېدو د معلمینو لپاره نمرې سیګی په نوم د سیګی په نوم که نوم دې اورېدلی وي. په هغې تلځه کې بیا موږ ته وویلی شو چې تاسو مامورین یې د معارف هغه مدیران یې، تاسو ته دا نمرې نه درکول کېږي. تاسو مستحق
نه یې، یاد مالیه نه لري. نو په دې حساب باندې موږ پاتې شو. ته جنا
جناب روخان صاحب د خوست ولایت نه د غوث الدین په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا سلویخ کاله په معارف کې کار کړی، اوس تقاعد شوی، څو کاله کېږي تقاعد شوی او حکومت ژمنه کړې وه چې دوی ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. دی وایي چې ډېر کلونه کېږي دغه ځمکه ماته را نه کړل شوه، د دې دپاره څه پلانونه او تدابیر شته؟
اصلاً دی ورور غوث الدین خبرم پر خپل ځای ده. د افغانستان دولت د مامورینو او د ښوونکو سره ژمنه همدا وه چې د وظیفې د تقدۍ پر مهال به دوی ته یوه یوه نمره ځمکه ویشي. دا اوس چې موږ او تاسې خبرې کوو، د بې سرپنا ښوونکو جریده زما په مخ کې پرته ده. د دې حکم دا دی چې تاسې هغه معلم او مامور ته نمره ورکوئ چې په بلپیز ډول په معارف کې خدمت کوي. هغه کسان چې د معارف نه تقاعد کېږي او له هغې وروسته خارګوټی راځي، بیا نو دا معلمین په یا عاملین یا د مکاتبو مدیر صاحبان د دغې پروژې مستحق نه ګرځي. د دغې جریدې په اساس باندې موږ دا موضوع په متواتره توګه د پوهنې د وزارت سره مقام او د نورو د دخلو اداراتو سره شریکه کړې، حتی د همدغه بلپیز ټکی چې د هرې مادی په سر کې د ښوونکو او مامورین لپاره د دوی په اړونده جریده کې ذکر شوی، د هغې تفصیل مو له عدلي او قضایي ادارو هم غوښتی. هغوی هم همدا کیسه کوي چې تاسې سره بلفیل چې څوک په خدمت مصروف دي هغوی ته دا ځمکه ورکوي. هغوی چې درنه تقاعد شوي دي هغوی د دغه امتیاز مستحق نه شي ګرځېدلی، ځکه نمره امتیاز دی او دلته یوازې یو امتیاز به مامور اخلي چې هغه یا معاش یا مثلا وبخې تقاعد او یا نمره. بنا پر دې د غوث الدین په شمول هغه 450 نور متقاعدین چې په دې وروستیو کلونو کې د پوهنې ریاسته تقاعد شوي دي، موږ هڅه هم کوو چې د دوی لپاره له مختلفو مراجعو د ځمکې څنګه یې حل کړي، د یوه ښارګوټي تدارک ورته وکړو. ولې په کل کې که موږ یوه کس متقاعد ته هم ځمکه ورکوو، دا حق به د ټولو وي او موږ به دا فرمول پر ټولو جاري کوو چې بیا به هر هغه څوک چې په معارف کې د 1950 کال وروسته تقاعد شوی، موږ به یوه نمره ځمکه ورته توصیه کوو.
یعنې دې ته پلان او تدابیر شته، دوی باید مایوسه نه شي.
په دغه باندې کار روان دی. موږ د څو نقاط ورته د شاستازۍ ریاست او وزارت ته په نښه کړي دي چې تاسې په دغو نقاطو کې د معارف د متقاعدینو لپاره یو زمینه مسایله کوي چې موږ یې د سرپنا مشکل حل کړو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، وام اورېدل چې د خوست له ولایته د غوث الدین په نامه د پوهنې د سکتور یو متقاعد ازادي راډیو ته ویلي وو چې کلونه کېږي چې تفاوت شوی او حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې یوه نمره ځمکه به ورکړي، خو د ده په خبره کلونه کېږي چې د ځمکې په تمه دي. او د خوست ولایت پوهنې رئیس ښاغلي نصیر روخان وویل چې په دې مسئله کار روان دی، پلانونه ورته ترتیب شوي او ټولو متقاعدینو ته به یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 0229 8990 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
ګران اوریدونکو سلامونه او شهلی درته وړاندې کوم. تر هر څه مخکې د تیر اختر مبارکي درته وایم. خدای دې وکړي چې د لوی اختر مبارک ورځې مو په روغتیا او خوشحالي سره تیر کړی وي. په همدې هیله دغه خبرونه بیا هم ما طاهر روشن تاسو ته چمتو کړي او وړاندې کوم. د خبرونې په سر کې به د تل په شان راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې ستاسو د ځینو دوستانو او عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات وړاندې کوي.
سلامونه او نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته. نور الله هجران يم، کابل باګرام يم. ګرانه دغه پیغام چې لغمان ولایت نه صاف شو، دغه ورور چې صاف کړ، دغه ماشوم مونږ سره ده ګرانه، او دغه شمیره مونږ ونه نیوله. متاسفانه چې ما ته یو دوست ټلیفون وکړ، دغه شمیره مونږ ونه نیوله. بیا دغه پیغام نشر کړ او دغه زما شمیره اعلان کړې یو ځل بیا. زه به خپل شمیرې دغه ګران ورور ته ورته وایم، مونږ یې خدمت کیو. شمیره ده زما 0 6 5 9 5 9 5 6 5 6، یعنی 0 5 5 9 5 9 5 6. بله روشن شمیره مورته وایم په دې هیله چې دا ګران ورور یې ونیسي. 0 9 9 5 9 شپږ یو دوه نه په دې هیله چې دا زما پیغام ډېر زر نه شه چې دغه وړکی ماشوم ډېر خفه د خپلې کورنۍ پسې په ژبه مونږ د ګرانه تورې جامې پر تن دي. روخان صاحب ستاسو نه په ډېر درنښت هیله کوم د انساني کرامت له مخې دغه زما پیغام نشر کړي. تاسو نور ښه وخت غواړم. د الله په امان.
سلامونه مې پیلې ترما ته د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. زه د فیسبوک په کیسه باندې سجاد نازولی د مرکز هلمند نه پیغام پرېږدمه. دا چې یو څلور کلن هلک دی مخکې دا کړی که کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص دی زما آواز اوري نو په دغه نمبر دې ما ته زنګ ووهي. خپل کشمیر ترلاسه کړي تقریبا څلور کاله عمر لري. شمېره مې به صفر اووه صفر اووه دوه ویشت پنځلس نه نوي یو ځل بیا شمېره تکراروم. صفر اووه صفر اووه دوه ویشت پنځلس نه نوي بله شمېره مې ده صفر اووه صفر اته پنځه سوه اته اتیا څلور سوه اووه نوي که کوم ورور یا مثلا دغه کشمیر شخص زما پیغام اوري نو په دا نمبر کې تماس ونیسئ. خپل کوچنۍ ته لاس کې ښه خپرونه شي چارې د خدای په امان. السلام علیکم. د غزې د اسلام خان ته سلامونه وړاندې کوم. ما یو کوچنی هلک پیدا کړی چې پنځه کاله سپین کالي په تنګ دي. پلار مې نه دی زده په هلمند نه سوریا ښار کې. دا چا یې زما سره د پدرس په اړه کوي چې څلور سوه درې دوه سوه پنځه څلوېښت سوه دیارلس د کوم شپې نه زړه چې پر وسه کړ درې دوه څلور پنځه یو درې. بله السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. زه محمد ماته ماډی کمیم د نزالیو سوري سنولې ده. دلته ما ما شم پیدا کړی چې د مدرسې سره تښتېدل یو دی وای چې د کندهار و کندهار د خوایا ما په کندهار کې اوسم ښکول په تاغه ما شم ته اصلي تکلیف لري. د تاغه ما شم نوم نوید احمد دی. د پلان مې اختر محمد دی. دا کله زه ازادي رډل لري یو ځل خوښ یا عمر په تشویش کې وي. نو ماته چې په دغه مرور رنګ وو صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس او سلام نمبر دی صفر اووه سوه څلور څلوېښت دولس شپږ اتیا لس او صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس صفر اووه سوه څلور څلوېښت دولس شپږ اتیا لس. ازادي راډیو ته جهان منه کوم چې موږ پیغامونه راته نشري او دغه پیغام اتنی راته خبر کړي چې دغه ماشین ما سره دی چې مور پلار په تشویش کې. نو ډېر مهرباني به وکړو. الله په امان.
سلام علیکم. دا تیزان محمد یلمند ولایت واشیه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه خپل ورور د 22 کال کې چورکته وایم. نه ما خپل کور نه ما د خپل ورور نه دوست نه قریب نه معلمي سره دغه ځخه د محمد یلمند 22 کال عمر لرم. تا دغه خلک ته چې ما د ګاو سره کوم پیرا کوي نو ما نه دوست نه نه قریب تا کوي چا سره ما نه ما پیژنې د خپل کا د واتس اپ یا پورته کوم یا په دغه شمیره باندې نو دا ما پیغام سره نشر کیتا واردم.
گران ورورا نور محمد جان مشتل یادونه کړی د چې تاسو لطفا خپل د ټلیفون شمیره په پیغام کې په خپل وایست خو تاسو دا کار نه دی کړی. موږ ورسته لډیر په لټنی ستاسو دغه شمیره په کمپیوټر کې پیدا کړه چې هغه په لاندې ډول ده صفر اووه صفر اووه څلور څلور نه نه پنځه صفر. د قدرمن اوریدونکو څخه بیا هم هیله کوم چې د مهرباني لمخې خپل د ټلیفون شمیره په خپل د پیغام سره یو ځای ثبت کړي. غیر لغنه ډېر امکان لري چې تاسو پیغام خبر نه کړو. مننه.
سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. زه آیاد لطف کونړ ولایت یم. زموږ هم ځایان وي ماشوم حالت پیدا کړی چې نه لس کاله عمر لري. دوه میاشتې کېږي چې موږ سره دی. که د هر چا وي موږ سره دی په دې شمېر اړیکه ونیسو چې موږ یې خپلې کورنۍ ته ورکړو. زما د ټلیفون شمېرې په دا ډول دي صفر اته اویا اته سوه اویا شپږ ویشت یو څلوېښت. ټلیفون شمېره ته بیا وایم صفر اووه اته اته او صفر دوه شپږ څلور یو. زما د ټلیفون پر شمېره ده صفر شپږ اویا پنځه سوه لس شپږ شپېته
او اوس به هم راسو ستاسو هغه پیغامونه باورو چې د خپلو رکوسو عزیزانو او خپلوانو په حق لمو مشته را لېږلي دي.
السلام علیکم ورور جان، زه لال محمد ما د لغمان څخه پیغام پرې کوم. زما د ترځ انتظار د پلار نوم دی رضا. نن درې ورځې مخکې نادرکه شوی دی که هر چا دغه پیدا کړ او چاته پته ولګېدله په دغه شمېرو دې مونږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اته دېرش اووه اویا دوه سوه او پنځه نوي بله شمېره ده. صفر اووه سوه یو اتیا نه صفر اووه سوه څلور اتیا یو سلو یو نوي دوه سوه درې نوي. وسلام، زنده باد ازادي راډیو.
بجا السلام علیکم آزادی راډیو ټول همکاران اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه خلیصه افغان یم له کندهار څخه. موږ اوس وختوی دي تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې کور مدرسه شوی دي. کور چې کومې خواته لی اداره کې نه معلومېږي. هر ور مسلمان ته معلوم وي زما سره دې اړیکه ونیسي په شرنی دې ترلاسه کړي. دغه نارې ټلیفون شته ده صفر اووه څلور اته درې و و و و شماره یو ځل بیا صفر و څلور اته نه درې دوه و و دوه. اجمی له پښتانه خبرې کوم. او هغه امریکایي د حاجی ګل جان یو چکان اوسېدونکی دی. دا ډېر وخت ما رابطه ورسره کړه که مهرباني ده چا سره ته معلومات یا څوک چې ما هغه کاوه هغه دې ما ته په دې شماره ټلیفون وکړي. صفر اووه څلور اووه اته څلور اته نه شپږ یو. ډېرې مهرباني پیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو ورود چې دا د میشت کیږي د کورونا درکه شوی دا احمد نومیږي. که هر مسلمان ورور پیدا کړي او یا پاره معلومات لري نو زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اویا دوه شپېته نوي شپږ سوه دوه نوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالواسطی سراتم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما یو خریده چې حکمت الله نمیږي ولس کال هم لري د اختر عیش نه برکته دي. او چې په اړه معلومات لري په دغه شمېره دي اړیکه راسره ونیسي. ته پر وسو یو اچا ناویا پنجویش اویا په تلیفون شمېره درې بیا ته وایم. ته پر وسو یو اچا ناویا پنجویش اویا. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمی اللہ د ابراہیم زیری درې کال کې شروع کړی دی. کار مسلمان ته پاره معلومات نو به بربانی کوي چې جس میرا لیک نیوسی ته پرایا ات منی وی اویا دیو دی میرا یو دل بیا وا ته پرایا ات منی وی وایا یو د شو.
سلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د مند ولایت څخه زه پیغام در رمضان مالک په نامه ما زموږ یو ټول څه د شپږ کال او کال کې شوامت منین د جلا کاوی دي. څنګه وروره چې خار چې وې تر اخره دې په دا باندې زنګ وو خپل شرین تر لاس کې څور و څور دوا پنځه اته دوا ور شپږ کاش څلور نه ګورو. داغه چې خار چې وې په اړه معلومات لري
خپل شنه دې بداله تر لاسه کیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اغانی میرم. زما یو اکا ورته ما مجاوز می ده. عبدالقادر اکا په کې زوی دی. طالب اکا مرحوم په کې ور دی. د شواش دی خلون ولایت د واشیه د ولسوالۍ دی. ایران نتلله په ایران کې د ما زغ او کار درې ما زغ او په دا شماله دې ما ته زنګ ووي. صفر و صفر درې سلو صفر سلور شپږ اته شپږ یو اته بیا وته صفر و صفر درې صفر څلور اته شپږ یو اته بله شماره ده صفر و صفر درې صفر اته نه اووه شپږ دوه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادیر د سلی ډیر مننه چې موږ پیغامونه نشری تر شان څخه ډیر ډیر مننه چې موږ پیغامونه نشری. د بسم الله جان په نامه یو باریا کا بکیر زوی دی. تقریبا د سلور نیم میاشت کیږي چې نه درک شوی پر شرګا شهر کې دا نه کوښښ د چیرې نو ځکه کورنیر شپه شان ده. نو که ارمو من سلمان ورته معلومات چې بولم چې دونکو دی زغلی راکټیمه د هلمند ولایت د ګشت ولسوالۍ څخه د پیغام د استپیر ده. نو ما فرضی کولای شي په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي که د لسنا جان په نامه اړیو ته معلومات شي 0102813003 مزلیبیا 0102213003 ارشارات شماره 0315923288 د خدای په امان.
هلو السلام علیکم. زه راځم ته پیغام پریزم یو ورک لارم په فضل غنی په نوم باندې. روشن صاحب په چرګان نه جاوید خبرې کوم. یو ورک لارم په فضل غنی په نوم باندې. لاس دولس کال کې کور ته به درک شوی دی. یارانو دوستانو ته چیرته معلومات یا بندي وي یا وساره وي نو په لاندې شماره باندې څه ټلیفوني اړیکه وکړي 0102 0305 0309 بیا یو نه و شماره غواړم چې بیا تکرار کړم 0102 0305 0309 بیا یو نه و مخمخه.
السلام علیکم. د ما نوم ماجد دریا خان ده. د پکتیکا ولایت شرایطی چې خبرې کوم. د ما یو د ترورسي زوی چې نوم یې سمی اولا ده. د پلار نوم یې داود ده. د نویو ګارو اوسېدونکی و. دا دوه کاله کېږي چې نادرکه ده که هر چا ته مطلب دې په اړه لا څه معلومات وي او یا څه مطلب درک ورته معلوم وي دي خدایي مهرباني له مخې دي مطلب په دغه نمبر له ما سره اړیکه ونیسي ډېره غټه مهرباني وي. د نو کلو عمر لري. د ما د تلیفون شمېره ده 0409 945 0015. د ما د تلیفون شمېره ده 0409 945 0015. وسلام.
سلام احترامات مومن صاحب کریم لاین چې زار په تماس کې مې د کندهار څخه زموږ یو تنکی ماشوم دی چې د سور لسکال دی محمد نعیم نیز او د حضرت اکا زوی دی او د کندهار سیټم دی. د ما سره چې تم داش مې د په تماس کې سي سپاراویا شپوراویا ناویا وسو یو اچا بلش میرا سپر سنوراویا سنویش سنویش
فلورثه اتاچا شوختنه د خپل تمام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زنه کی بوله مې نه دا دی وله سوالي د خپل حرکت موبایل زر پیغام بل رقم د زما یو حق د لالمات انو مې نه نظر اکا زوی د روزګان د ولایت د خبر راغلی وله سوالي د حمو سلمان او په حقه مع المات لرید د لالمات مې د مساله او عمر کی د خبر نظر اکا زوی محمد صلی الله علیه و آله معلومات لري د ما غاوري نو مصر په داش نو زه اړ کوم چې څه پر وران څلور مې وي و څه نور اته و یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم راغلم د نیمه ورځ تر څو چې په پر کار شمه زه ورکه کلره په رات کارام نیمه دي دواله کار کې دي د وګړو د ولسوالۍ دي د وړې سیمې دي چې نګرته وي د یو زیلري او یو لور لري چې یو ګروه لري هغه اړه نیمه دي کدا زه په ارم سلمان او زور معلومات لري چې هغه باندې د مخ دي زما چې په دې شمې لري ته زنګوي صفر و څلور اته نه صفر درې و او په وړاندې څنګه راځي صفر و صفر
نا نا ودري لو بعطا ما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم لك كون كبير دوستكم زنه كي بولا من دليو سنه خنيك سر نيوي رقم بدار خميس ما يها كان المعلومات انا ما دي خبر نظر كازي دي د روزګان د ولایت د خاخو غیر د ولسوالۍ دي هر مسلمان له په حق معلومات لري او یا د زما د خپل هوري یا بل څه خبرې مشر په داسې نو اړه او څه پر و څه لور نه و څه لور اته و یو د اړیکو شمیره یو ځل بیا و څه پر و څه لور نه وی و څه لور اته و یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
گران اوریدونکو دا وستا سو درن ورځ دغه خبرونه چې په همدې ورسته پیغام سره پای ته رسیدي. د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين شمیره د همدې پروګرام په پای کې اعلانو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او خوشاله ژوند غواړم. خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
چی خواهد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کجایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپشین لدو در مازدیگر تر سلور بجو لازادی رادیو.